دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومنه. د خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ووري چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل وکړ. نور مطالب هم شته او د لوبو له میدانه او کور کلیونی خبرونه هم در اورو. خو تر هر څه د مخه قسیم سولمل او د افغانستان اړوند خبرونه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د غوراوي کمیټه په پام کې لري. تر راتلونکي یو نیم میاشتې پورې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. په ننګرهار کې په هوایي بمباری کې د داعش 15 غړي وژل شوي دي او د کابل امنیه قمانداني وایي په دغه ښار کې په چاودینوکو موادو بار یو لاري نیولې ده. د همپورا خبرونه. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یو نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمشنران د حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپله لومړۍ کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغو کسانو څخه به 9 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نورې د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي وکاسیز کمیټې نن خپل لمړنۍ کاري غونډه پیل کړه. د ننګرهار چرواکی وای افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې لامل یې 15 تنه داعشان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان د تاوله خوګیانی ازادي رډو تو ویل د دې هوایي حمله په نتیجه کې د داعش ډلې څلور موټران او د هغوی یو اندازه وسلې هم لمنځه تللې دي. دوه ورځې وړاندې هم افغان هوایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې هوایي برید کړی و چې په هغه بریدونو کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته وه. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لاری نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لاری کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی و. شغلی رحیمی وایي دغه لاری د کابل درغندې په سیمه کې شاوخوا 4 ورځې مخکې نیول شوی ده. او رستۍ خبرم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې انتحاري حمله مخنیول ده. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلي چې د دغه ریاست مازفینو د عملیات په نتیجه کې د احسان الله په نوم یو کس د مهترلام اړوند چلمټي او لکلو څخه لوی واسکټ سره نیولې دی. خو لامیا د نوای چې دغه انتحاري کس کله نیول شوی دی. دا تر دې نمه کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال رسپانې او ریوټرز اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره مختیا سره په مرستې تورندې په نښه شي. امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمن د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لسک شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنال رسپانې د هغه راپور په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرائیل د سریعظم جاسوسي د دې لپاره کوله چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف وو. د دې جرګې د استخباراتو او سار کمیټو د چهارشنبې په ورځ د سندونو غوښتنه وکړه او هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې له ایران سره د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د اسرائیل د سریعظم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په اړه معلومات ورکړي. د وکیلانو لپاره په ځانګړي ډول د وال سټریټ جرنال د خبره کړي راپور هغه برخه د اندیشنې وړ ده چې وایي د استخباراتو ادارې د نتنیاهو هغه خبري اوریدلې دي چې هغه د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هڅول چې د اټومي تړون پر ضد رایه ورکړي. امنیتي اداره اکثره وختونه کانګرس ته د اوریدلو مکالمو په اړه معلومات ورکوي خو د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته د نتنیاهو د خبرو د اوریدو په اړه معلومات نه ورکړل شوی. د ترکی سریعظم احمد داود اوغلو وویل چې د عراق او ترکی سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. د عراق سر اعظم حیدر العبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکی ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. خو د ترکیې سر اعظم وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته یې کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د بیعشیقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشي کېدی چې ټول ځواکونه به وباسي. د عراق صدراعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دننه استوي. بیعشیقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې میشته سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته نږدې په قامیشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې چې کوردي ملیشې په وړاندې جنګیږي ترسره کړې وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وشلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تیره میاشت د سوریې او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکی ځواکونو نسکور کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر عدالت ته راکاشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېرې یکشنبې پر سپاره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورې شي. چیلیک پخپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلورویشت ډوله الوتکه الوتکې دواړه پیلوټان وروسته له هغه په پراشوټ کې کوز شول چې ترکی ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. او روسي خبردار دی چې د روسیې د پیسې روبل ارزش په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تیره ورځ 3.2 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تیر کال 40% ارزش له لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزش 40% نور کم شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د لویدیځ له لوري دغو بندیزونو او د تیلو د بیو راټیټېدلو د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسې ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه کمیټه غیر قانوني ګڼي.
د اول نه ما مخالفت د کمیسیون په نمایندګي ما کړی چې دا غیر قانوني غدې او کمیټه ده او قانوني لحاظ نه دا کوم مشروعیت نه لري.
خو د انتخاباتو د څار موسسه بیا وایي
کچیری دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کابل وړ کسان وند ټاکی دا به ګرانی چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسونو باندې حاصل شي.
نور راپورونه همشته او د خبرونه په دوهمه نیمای کې د لوبو میدان ته هم وردانګو.
دا صرف د دوو هیوادونو درمن دی او سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او دوو ټي 20 دی.
ملتیا موکي ده هم د خبرونه لومړی راپور. لکه څنګه چې وویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. دغه کمیټې نن خپل پرانیستونکي غونډه درلوده چې زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب دا اوس سره په سټوډیو کې دی او د موضوع په اړه به پوره معلومات راکړي. سیند صاحب ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
مهرباني تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوی کمیټه نن جوړه شوه. دې کمیټې څو شېبې مخکې د چارو په اداره کې یو ناسته لرله او خپل وو غړي معرفي کړل چې د مختلفو ادارو چې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې پکې شامل وو دغه استازیتوب وکړو. د غوراوی د کمیټې د غړو له معرفي کېدو وروسته د کمیټې ریاست ته دین محمد ګران او نعیم ایوب زاده ځانونه کاندید کړل چې دین محمد ګران لوو رایو څخه د پنځو رایو په ګټلو څخه په ګټلو سره د کمیټې د رئیس په حیث انتخاب شو. د کمیټې رئیس ښاغلی ګران وویل دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوش کسان او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 کسان به ګوته کړي چې رئیس جمهور به بیا د یوشتو کسانو څخه وو کسان او د 15 کسان وټاکي. د غوراوی د کمیټې رئیس دا هم وویل چې دوی به دا کار تر یوې نیمې میاشتې پورې بشپړ کړي. نو په دې سکه به د ښاغلي ګران آواز واورو.
کمیټې مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه یویشت تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره د فهرست په ضمن کې رسمن جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس به له یویشتو څخه اووه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د تشکیلاتو صلاحیتونو کمیسیون رد کړ او وویل چې که په دې سکه هر اقدام کیږي نو باید د قانون له مخې وشي، حال دا چې قانون د هغې په نظر بدلونونو ته اړتیا لري. دا موضوع موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ډاکټر یوسف نورستانی سره شریکه کړه. هغه وویل هیڅکله هم د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو دا پروسه چې اوس روانه ده د انتخاباتو د قانون له ځینو مادو سره سمه نه ده، ځکه چې دا کار باید د قانون له مخې په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی وی، نه یو بل ارګان. په دې برخه کې به د ښاغلي نورستانی غږ هم واورو.
تشکیل صلاحیت او وظایف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې کچېری کمیسیون کې تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت مسؤلیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحات سره موږ مخالفت نه لرو، منتها اصلاحات قانونی چوکاټ تر څنګ راشي هغه بهتري پیوز دی چې یو څوک د بهر ناراضي او مجریان مونږ یو زمونږ نه پښتنه کوي قانون هم دا صلاحیت مونږ ته راکړی دی.
بله بله تورمان صاحب نور
سینسه یو موضوع بل ده چې تاسو د دوه کسانو نمونه واخستل، د 15 کسانو نور څوک دي کېدای شي په دې اړه معلومات راکړي؟
بله، د غوراوی په کمیټه کې ښاغلی دین محمد ګران چې د سترې محکمې غړی و، ښاغلی لطف الرحمن سید چې پر اساسي قانون د سر د کمیسیون غړی و، ښاغلی نادر هوتک د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون غړی و، ښاغلی ضیا لنګری د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړی، ښاغلی فهیم دشتی د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایي رئیس، او ښاغلی زرقا یفتلی د ښځو د حقونو فعال وه. بخښنه غواړم، اووم کس هم شته چې هغه ښاغلی نیوم ایوب زاده دی چې د انتخاباتو د سر د سازمان رئیس و.
مننه ښاغلی خان محمد سین. دوستانو، دا چې دغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر ښاغلي جانداد سپینغر څخه وکړه. ښاغلي سپینغر یې په اړه وویل
د قانوني نظره خو ګوري دا د جمهور رئیس فرمان د مخې نه قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ یې د ګزینش کمیټه یا د غورایي کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانوني ده. اوس تمه کېږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافه معیارونو د لارې نه داسې کسان غوره کړي راتلونکي کمیشنرانو په حیث باندې چې هغه مسلکي کسان وي، بې طرفه اوسي، د ښه شهرت خاوندان وي،
ترسو د یو خانه واقعا هغه نقایص چې دي دوی په مدیریت په دوره کې حل شي او د بل خانه خلک اعتماد وکړي. خو که چیرې دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کبله وړ کسان ونه ټاکي او بیا د سیاسي طرفینو افراد وټاکل شي، دا به ګرانه چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسیونو باندې حاصل شي.
ښاغلی سپینغرنو، څنګه مثلا دا خو مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي، د دې لپاره هغه پروسیجر به څه وي؟ ستاسې ښه پروسیجر څه وړاندیز وایي چې بیا هم د سیاسي ملحوظات له مخې دغه کسان انتخاب نشي او وړ کسان راشي؟
دا ډېره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټه ول داسې یو طرزالعمل یا پروسیجر رامنځته کاندي چې د هغې د مخې نه ځانګړي معیارونه مشخص وي، لکه په د مثال په توګه د تخصص معیار، هغه تحصیلات د هغې کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره، هغوی ته د لومړیتوب حق ورکول شي. هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري، کار یې کړی اوسي، بلد اوسي، هغوی ته لومړیتوب ورکول شي، او همداسې د ښه شهرت خاوندان اوسي. دغسې دغه معیارونه که دوی په دغه پروسیجر کې ځای په ځای کړي او بیا د همدغه معیارونو پر اساس نه د غوراوي کار او دنده مخکې بوزي، دا به تر ډېره د ډاډمنه کړي چې ښه کسان راځي. خو که چیرې خدای خدای ناخواسته هم د تخصص معیار ته شا کاندي او هم د تجربې معیار ته شا کاندي او یا هم بې طرفۍ معیار په پام کې ونه نیسي، نو دا طبیعي ده چې بیا به داسې افراد راځي چې هغو به تخصص هم کمي او اعتبار به هم خلکو منځ کې کمي، بې طرفي به هم نه تضمین. نو په هغه صورت کې نو زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار رامنځته نه شي.
د انتخاباتو د څار د مسې مشر جانداد سپینغرو چې ویلې د غوراوي کمیټه قانوني ده او باید وړ کسان د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل شي، خو د حقوقي چارو شمیر کارپوهان بیا د دغه کمیټې کار قانوني نه بولي. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانگزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کمیټې د یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته، اما به قانون لمخه لاتروس پر انتخابات په خوانه قانون نافذ ده. پر قانون کې د اصلاحات کمیسیون او همدارنګه د گزینش کمیټه یا کمیسیون نه ده بلند نه ده.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانگزي مو اوریدو چې د غوراوي کمیټې له قانوني او حقوقي اړخه ناسمه بلله.
ازادي راډیو له ونه ترو وورځي پونه کې
د کابل امنیتي ځواکونه د دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډک لارۍ موټر نیولی دی. د کابل امنیت قمندان وایي چې په دغه موټر کې 12.5 ټنه چاودیدونکي مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجیو لاندې ځای پر ځای شوي وو او د شمال په لوري وړل کېده. د پله ساحل کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه تل اندېښنې ښودل شوي چې وسلوال مخالفین دا ډول خام موادو څخه د هیواد دننه د بمونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې استفاده کوي. یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولې دو او ورته وخت په وخت شمال ته رسیدو هدایت ورکول کېدو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی چې د پنځشنبه په ورځ له دغه هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته د خیرخانې په کوتل کې ودرو.
اطلاعات یا شواهد یا مدارک کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی، واقعا د سره ټول اړیکې د پولیس ها خو څخه وي، ټول میسجونه لارښوونه او خط سیر ثابتوي چې دا د هیوا څخه بهر راهنمایي کیدو او پاړیکه کیو
په تماس بودن و هدایت می گرفتن.
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکو مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په اینو ډول موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کیدل. پولیس وایي چې د موادو اندازه 12.5 کیلوګرام ترسیږي چې کزای ترسیدلی وای هرو مروی په امنیت بد اغیزې کولې. په ماهرانه توګه د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چاودیدونکو توکو د شتون راپورونه خبر شوې دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یوه بجام داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چاودیدونکو موادو ډک و چاودلی و چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي، خو له وخته مخکې چاودنه کړې. دغه چاودنې د کابل ښار ولړزاو چې پکې شل کسان وژل شوي او تر 400 ډیر نور پکې ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپل نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنگارنګ بمونه او نور چاودیدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
له کابل نه فرات په فراه ولایت کې معلولین د خپل تنخواو د زنډیدو څخه شکایت لري. دوی وایي چې تنخواوی پر وخت نه ورکول کیږي او ډیره موده ورته انتظار باسي. له بل خوا اړوند چارواکي بیا په دې برخه کې معلولین ګرم بولي او وایي بي وخت خپل د تنخوا غوښتنه کوي. نور حال زموږ د خبريال احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فراه ولایت کې شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د کار ټولنیز چارو شهدا او معلولین ریاست لخوا د دوی تنخواه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره وروسته تر څو ورځو انتظار څخه بیا هم د ټولنیز چارو ریاست د دوی خپل حق نه ورکوي او دغه حقوق بل چاته ورکول کیږي. دوی وایي که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو په لارین به لاس پورې کړي.
ضیاءالدین نورزی یم، ورځې انتظار ورته باسو چې د دوی څخه دغه خپل معاش د خپل حق الزمه چې پر دولت باندې لرو هغه واخلو. خو متاسفانه چې د ریاست د شهدا او معلولینو او دوی کارمندان چې هر یو لسګونه کارټونه لري هماغه په اول ردیف کې او په اول امتیاز کې هغه د روپۍ اخلي. معلولین د مځکې پر مخ به پروت وي او ورځې به پرتیریږي تر څو چې نوبت ورته راځي، او کله چې هم نوبت راسي بیا روپۍ خلاص.
مانره ستام وي برجې مې کونیم، یعنی یک تنخواه نیه مې تنخواه کوي دسته. هر چې کوشش کړم تا امروز ما مې نه یک تنخواه به دسته ور دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کار ټولنیزو شاهدا او معلولین ریاست هم ځینې نیمګړتیاوې د معلولینو د کله ورکول په برخه کې منی. نسولا امین د کار او ټولنیز چار ریاست رئیس وای چې کله دوی د اړوند وزارت لخوا بودیجه پر وخت نه رسیږي او ځینې وخت هم معلولین پرته له نوبته د پیسو اخیستلو لپاره راځي. د شاغلي امین په خبره دوی د معلولین حقوق په څو دورو کې ورکوي، اما ټول معلولین په یو وار د دوی ریاست راځي چې دا یو لوی ستونزه ده.
بر ما روبوار تخصیص میده و ما اینمی تخصیص بر هر تعداد افرادی که فعالیت بکنه سالانه سال تمام
مرد روبوار تخصیص رسی و مرد اغا تخصیص هر چمره کسان تا چی کفایت بکری پا کلینه دول برکو. کم ماش چی مرد رسیزی شاید در 9000 کسان کفایت بکری، اما دل تا بی نوبات کابو 4000 تن پا یو ور رازی او روست تا دیر انتظار 3000 بیر تزی ځکه پیسې خلاصیږي او دوی خپل پر نوبات نه دی راغلي. په فراه ولایت کې کابو 4000 تنه معلولین او د شهدا او وارثین په کار او ټولنیز چارو ریاست کې ثبت دي او هر کال کابو 8000 افغانۍ تنخوا ترلاسه کوي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوه بهرنی موضوع د ملګر ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سکل څه باندې 1,000,000 کډوال او پناه غوښتونکي د مدینې په سمندر کې اروپا ته رسیدلی دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2,900 کسان د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته تیر شوي وو. په دې اړه غوښ شي د فرشتې جلالزی راپور ته.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډیر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدو به یوازې په جون کې 5000 کسان پر مدیترانه راووشتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1.5 لک تلوړ شو. د دې په ناغښتونکو شمیر په اکتوبر کې به ساري حد تلوړ شو، او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک 3 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر لاري اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو په ناغښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همدا سي متزلزلې پاتې شي، راتلونکي کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر لاري اروپا ته د تګ هڅه کوي. پاینی هلکی د اروپایي اتحادیه په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پایل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولې چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایت کارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تر 2:30 بجو وروسته تاسو ته اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د مالی وزارت یو راپور. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وزارتونه او نور دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سک کال ډیره پرختی بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ادارو وړتیا لوړه شوې او په 1940 کال کې د پرختی بودیجه لګښت شاوخوا 10% زیات شوې ده. د اقتصادي او مالی چارو کارپوهان بیا د پرختی بودیجه لګښت د ادارو د وړتیاو په اساس نه بولي، وایي چې د افغانستان ادارو لا هم د بودیجې د لګښت وړتیا ده پیدا کړي. بیا هم یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیا او لوړیدو لامل د روان کال پرختی بودیجه ډیره لګول شوی او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغړي په کمیدو ده. د دې وزارت وایان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجه په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 9% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 1940 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت خو ولې په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بل سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې د 1940 کال پرختی بودیجه 8.2 میلیارد افغانۍ و چې له دې جملې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ و چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 40% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړیدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیهون یې وایي چې په 1940 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډیر الواله نه ده.
ښاغلی سیهون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي ترڅو هر افغان د غوړېدلې اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړ توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیهون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډیره شي ترڅو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغیزمندو کارونو لګیدلې وي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر منوریدونکو سات د افغانستان په وخت 2:13 کیدونکې دي. قسیم سولمل استودیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سره ټکی به لتا سره شریک او ترغی روسه سباون کا کړل اقتصادي خبرونو سره.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قومندانې په چاودیدونکو موادو بار یو لارې نیولې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په خبري غونډه کې ویل چې دغه لارې کې 12.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی او د کابل د ارغندې په سیمه کې نیول شوی دي. په جوزجان کې د یوې سرګلولې د چاودلو له امله نن غرمه یو ماشوم مړ شوی او درې تنه ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو پر صدر اعظم د جاسوسۍ څار ته ځکه دوام ورکړی چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن مشونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نوي بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. او مسکو دغه ترکی د نیول غشتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلې دای کړي ده. روسي جټ 13 میاشلې سوریه سره په پوله ترکیه په دزو نسکور کړي و.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې گاونډي هیوادونه نړیوال سوداګریزو اصول نه مراتوي. د دخونو مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ول چې د نورو هیوادونو ترڅنګ تاجکستان هم د وارداتو او صادراتو برخه کې نړیوال سوداګریز اصول په پام کې نه نیسي او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه کوم اقدام نه کوي.
وس هتا تاجکستان هم هغه تجارتي بلندري اصول چې کوم یو دي هغه زمونږ د وارداتو صادرات په ارتباط باندې همسایګان مراتي یو خدای ډیر مشکل دي.
شغلي الکوزي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د هیواد خلاصو دروازو هم ګڼې ستونزې د پانګونی او اقتصاد په برخه کې رامنځته کړې دي. د بلخ ولایت د سوداګری خونو مسولین وایي چې په شمال کې نامنیو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د دغه خونو عامل مدیر نصیر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د خوندز ولایت د سقوط وروسته پانګوال او سوداګر زړه نه شي کوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د شغل قاسمی په خبره مخکې تر دې سوداګر او پانګوال په دې فکر کې و چې مخالفي نشي کولای چې کوم ولایت ته سقوط ورکړي چې دا کار هم وشو. په شمال ختیځون کې 150 وړیشنې خونی کاروندګرو شوسته جوړ شوې. پښمن ختی ځون کې د کرنی عملداري د سنگ مسول محمد غلام ملخیل ازادي رادیو دویل چې د غشنی خونی په بغلان کندوز تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمیر کاروندګرو شوز ته جوړ شوی چې دوی کولای شي چې په دغشنو خونی کې ډول ډول سابه خوندي او بازارونو ته وړاندې کړي. د شغل ملخیل په خبره د دغشنو خونو په جوړول سره به د دغه کاروندګرو شوز اقتصاد پیاوړی شي او د کابل په بازارونو کې افغاني رزمي بهرني اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او 15 پوله، یو یورو 4 افغاني او 30 پوله، یو پاوند 3 افغاني او 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 650 افغاني.
دوستانو د خبرونو او راپورونو برخه ام دومره وا او سم دوه نیز خبرونه د لوبول میدان او کور کله لملتیا مننه کوم.
د لوبول میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوب له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستي او یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالي څاري سرکې رپورټر ازو په هند کې د جنوبي اسیا د فوتبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي د فوتبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هوري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه ورنکړه د اسیا فدراسیون او همدارس فیفا ته به شکایت وکړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د افغانستان د فوتبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالي مختوړي د کوربه هیواد له خوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوتبال ملي لوبغاړي له عمله زوريږي د فوتبال د ملي ټیم د روزونکو مرستيال علي اسکر لالي ازادي رډو ته ویل چې لوبغاړي د هستوګنې تمرین او خړو په برخه کې لستونزو سره مخ دي او د ستونزې په لوي لاس د هند له خوا جوړې شوې دي
مشکلات در ترانسپورټیشن ما وجود دره مشکلات در
زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم لستونزو سره مخ دي دا هغه ستونزې دي چې لامل یې موږ ناراحت یو او یو اضافي انرژي مصرفو چې هر ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخ ته یوسو خغلی لالی وویل چې یاد ستونزې د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس پکار شي د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اترولي ګټلی چې لامل یې اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړي او هڅه کوي چې په یاد خندونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي لبلی خو د فوتبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هوري لپاره یو پلاوی هند ته لیږل او تری وی اندازي د ستونزې حل شوی د دغه فدراسیون وایاند سید علي کاظمی ازادي رډیو ته ویل ک هند د ستونزې هواري نکړي نو افغان چارواکي به د فوتبال نړیواله او سیاسي فدراسیونونو ته شکایتونه ولېږي د وای د افغانستان د فوتبال فدراسیون تصمیم ونیو د دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره دغه سیالیو لتر سره کوونکو سره وګوري همدارس د چارو ادارې او جمهوریت ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترندرم خارته تللی سو دغه ستونزې حل کړي تری وی اندازې د ستونزې حل شوی ک په بشپړه توګه باندې د ستونزې هواري نشي موږ به د اسیا فدراسیون او همدارس د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت وکړو هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وي او د یو سنگاپوري ریفری د لاسوهنې لامل د افغانستان ملي ټیم یو لوبه بایلل چې عملي فیفا ته هم شکایت شوی وو په کتل شي چې افغانستان تر څومره کولای شي چې د هند په ګوربتوب د جنوبي اسیا د سیالي په بریالي توګه تر سره کړي په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه خېلو به کړي دي په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوتبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل دا چې د ستونزې په څو وخت واریږي دا به د فوتبال فدراسیون په راتلونکو خبرونو کې ځواب کړي خو اوس راځو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري البته د ټولو نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنی سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي دا چې زیمبابوي ته په ماته ورکول سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په سر کې مو هم دغه پوښتنه ترې مطرح کړې
چې دا چې یو سیریز نه دی چې نړیوال جام دی یا سیاسي جام د صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او T20 دی اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته ماتور کوو دا څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې پر دې فکر نور هم پرمختګ کړي په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي تاسو پر مخلوري باندې بل یو قدم یا تک دی چې موږ یې کوو نو نور هم را خپل هدف ته نږدې کوي په دغه سره کومر دغه په دې وتوانی چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوی نور سیالي وګټو یعنی پول منبر ته ماته ور هغه کوم کریټیا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا د خاطر نو دغه د فار یو بل قدم دی مخ پر وړاندې شي ان شاء الله به
حاجی صاحب ځوان لوبغاړي په دغه لوب کې خزلېږي څه فکر کوي چې الاتی څه دی آیا دغه دوه نوی کوچ چې راغلي دي افغان ټیم ته او پراباکار په نوم یو نوی کوچ راغلی او دوی سم تمرینونه ورکړي څنګه
او اوس موږ دا خپل د لوبډلې تقسیم اوقات د ورکړې د نظام ملحق هغه د بیټینګ کوچ دی چې په توفان کې په دې خپل د لوبډلې سره ډیر همکاري کوي د هندستان نه چې کوم کوچ موږ سره دا مال موجود دی هغه مو سیمارات کې دی هغه د بالینګ په شوبه کې د خپل حل ځلې کې تاسو ویل چې په تیر ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډیر غټ تغییر راغلی و. واکن نه کم کیج ډراپ شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی او ډیر خلک نه ولې سره بالینګ او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل یمینه مزه و چې د نمرت د پاره دی راغلی په تو سوري د سیالي کې په ډیر شپه پوری بالینګ و همداسې شراوري د سیالي د پاره مرسته تقریبا شل کسي د سکواډ دی دلته په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکو سعودي لکه نواز روحان بارکزی دا د نمرې ځل د فارازې دوی د افغانستان د ملي لوبډلې کلار پیدا کوي او په دغه چالي کې ان شاء الله چانس تور کول کیږي د وخت په کتو سره نو ان شاء الله زه امیدوار یم کوم چې جام په بنگلاديش ته روان وي فروری کې او د دې نو وروسته بیا په مارچ ماش کې 2014 کال کې چې نړیوال جام شلولې نړیوال جام په هندستان کې د سره کې نو موږ به یو شو لوبډلې ان شاء الله ولج تیار کړی دی
دغه لوبي د افغانستان په قربتوب دی څومره خلک ورته راځي په خپل شارجه کې چې دغه لوبي تر سره کیږي څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي
تاسو معلومه ده چې په یواد کې دنه هم دغه رسنوي دغه لوبي په ژوندۍ باندې خبره کړل او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبي خبره شو په شارجه کې سټډیوم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د فار راځي تر اخره پر ډیر افغانان رونه د باندې پاتس ول موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې دوی نور هم ټولات زمینی برابرې خاطر د دې چې دا په ثبوت ورته د افغانان سوله او اتحاد او اتفاق وړي نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبغاړو سره د ټولو افغانان دلته د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي هغه تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبغاړو ته تشویقي او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامري هغه هندوستان ته روانو کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه ودی مستقیم راغی تر اخره پورې مغلوب ته کښېنستی دا معنی چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې شی اتحاد او اتفاق لرو کوو غواړو
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی څومره نوري لوبي په کار لري چې بل اخر هغه د آی سی سی فول ممبر تر لاسه کړي دا خو موقتی ممبرشپ دی کېدای شي چې مثلا کلوبي وبایلي برته برکت شي نو څه فکر کوي څومره لوبي نوري باید وګټي چې ځای پوخ شي او بل پښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخت پورې په اماراتو کې پاتې کیږي
رینکینګ هغه یاد راځي یو موضوع د پانی د سم مقام قرار لرو اما غا اصلي ګول یا د چمو د فاره دی هغه فل ممبر شپ دی هغه ته نه د نن دی چې اوس موږ دغه شالي د تو عمر په دغه کې ته بنې نه شورا اوس بیا تر لاسه دغه تر نور کرسیا وین تا یا نور تکرار هم چې هغه په دنه هوا د ترکیب په نیل ملي هغه میدانونو جوړول دی او خپل کورنۍ کرکټ په شو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرمختګ دغه شی وادونو سره لوبي کول ان شاء الله دوی مجمع نشي د 2013 او 2013 په ریبه د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کچې بل اخره موږ دایمي عضویت یې غوړې ته په کرکټ د بین المللي شورا او پښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت بدلته وسیږي موږ به ان شاء الله ولادي سم د جنوري پورې دلته په امارات کې چې په لسم د جنوري به زموږ اخیرنی شلوري د سیالي وي
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موږ صفي الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي ولی وړه ماشومان خطرناک شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي
پیژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي او مې د پلان نه وای چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونکړي په دغه کارو سره خپل وده تکمیلی
د دې دوره کې د کورنۍ لویانو ته څه کول پکار دي
مور پلار او هر هغه څوک چې دی لوی انسان په هیڅ په کورنۍ کې ژوند کوي د ماشوم د روزنې د ماشوم د وده د ماشوم د پالنې مسؤل دی
نن امدا موضوع تیرو له ازادي رادیو سره اوسئ در ګران اوردونکو لویان وایي چې د ماشوم لویول د یو لوی خار ودانول دي لم دې عمل خو مور پلار په اولاد ډیر حق لري خو بچی هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي د ماشومانو له حقونو څخه یو حق په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده تر څو هغه د خلکو خبر وړه ماشومان لور او اوبونه وساتل شي ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي وایي داسې شوخ دی چې سرې سکروټې په منګولو کې نیسي هغوی ډیر ځله وړه ماشومان له شوخۍ نه منع کوي ویروي وهي ان تر دې چې پخې او لاسونه تړي چې لزه پورته نشي خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخي یا خطرناک وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ هغوی پرې نږدئ چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پیژني له هغه سره مو لوی ظلم کړی ماشوم آزاد پرېږدئ خو داسې نه چې له هغه نه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي
دا د لختې په غاړه سا وه او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده د مرحوم ملک شیش زوی و د کوی په غاړه ناست دا ورولې ده اخر چاره ته وې چې د کوی په غاړه د ورور ناستو او هغه خوی ته ورور د غریب چې څو د خېور وغم چې راوښته پکې مړ
په یو لوخي کې او ګرمي چولې و نو غوبه په جوشېدو وي جوشوي وي نو دغه لوخي چې کوم ځای کې و هغه ځای د سه نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسید نو کله چې د امور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ورته چولې و مغه لوخي ته هغه و بټولې په دمه راچپ شوې وي درې ورځې وروسته بیچاره لدی دنیا څخه سترګې پټې کړې او باندې و بول عمل مړ شو
د مور د ستن باندې برستن خلاصوله ستن راغلی د دونجلی پسترګه کې لګیدل د مور نه او بل دامي اوریدلې دي دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی دا یې پسترګه کې وهلای هغه ماشوم سترګه راندسله
ځینې ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د دې ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و
دا یې پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راګوتر شوی دی او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا ټوپونه اچوي اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم یا یې مخ نو کاری وي ګوته پرې وي تاسو باور وکړئ چې ما د ملټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه بچی مې دی کوثر هغه ته چړی هم ځان سره ایستل ده خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده یعنی هغه چړه ځای معلوم دی پاس دا بیا د میز ته پورته شي د میز نه بلته هغه ته المارۍ ته پورته شي هغه ځای نه را اخلي نو سړی نشي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې قید کړي ځکه چې هره مور یا به کلي مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دی کوي ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخ لاسونه هم ورته نه مینځي اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي اوبو خطه ماشومان اوبو ته تلویدل دي ډنډ تلویدل دي مړه شوي دي په دې کې یا دغسې شوي دي چې باران اورېدلی دی هلته کندې کپرې دي ما خپل په جنازه کې په فتحه کې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کې ځای کیندلی و ورلیدلی و مړه وه که نور هېڅ نشي هېڅ نشي عقله نه هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي خدای مکه تلف نه شي یا موټر یې ونه وي ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتل دي موټر هم وهل دي مغزه یې ورته باد کړي دي
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړی دي له هغه نه مو پوښتلی چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي
ډیر په اوبو کې علاقه لري ور چې ولګيږي ور د ډیر علاقه لري خپل ځان تر سه یا جوش وبیا چی ماشوم لکه شیطان غوند چې دا شي نه چوغري عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخ کیږي اسکاروت د سور وهې دې ته خدان څه معلومیږي لاس وهې لاس سوځيږي
دا ورکه ماشومان د چکلا خاپور او دوم راکنه دوی له کوم پیښو سره اکثر مخ کیدل
چې ما باندې تیر شي د حقیقت چې درته وایم امداد چې زوی مې غې کې مې وو مشر زوی مې چې نه پوهېدم اول باری و نه پوهېدم بخاري مې لاګیولې و ما ولې ودرې چې دا ځای دوه د سلوګي کې دم رخټه مې واخسته په دې بخاري کې هم دا زوی مې د سلاس وهل بخاري لاس ته نږدې ک چې لاس نږدې ک دواړه لاسونه وسوځید هماغه نور و فکر می واسه نه ماشومان می باید دیل لری و ساتم
لده نور ماشومان ندی بیا چه رقم ساتنه کولا مثلا تخ مجبوره بیچ بکور کم کار وکی
یا کار می و نور اغا کار می پا وقتی می کولا نور خپل ده ماشومان می ساتن می کولا
اتا پا نظر نور مرگانو تا چه کول پکار دی چه هم ده غوست چه عوام سرلا ده دوی واره کی ماشومان لری
ده بخاره نه مثلا بخاری گازی ده ماشومان خپوری کیزی مختلس وگی ده ده نو ساتنه وکی ده لرگی بخاری ده ده غی نو ساتی ده جوش و بو نو ساتی زنه خزه و خیاره یه اما غصه که تنبل خزه وی و در خوب می پوره شی بیا جیگه گم چی جیگه شی ماشیم هم سامن ورسر جیگه گی
ملالی وی چی بخوا وقتونو که دی خزو لپار دوم را سانتیابی نبی لکه ووس چی دی خوب یا بای هم خپل بچی لخطر سخ ساتل مگر ووس چی سوم را سهولت زیاد شوی پا مغا اندازه زین میرمنی هم تنبلی شوی دی ده ماشمانو ساتنه لکه چنگه چی پکار ده نه کبی
جاروی برقی ده ها پا تیلا تیلا جارو کهی جیگس سره تم خورا سره لک مرسته وکا خوان تم زامت ور کهی پا خوانه چه و تانور و نغاری و خزه و چی مندی و حالا نغاری کول پخلی کول یا تنور کول ماشمانم ساتله و چی زمینه هر قدر چی مسایه چی ودی خزه تنبل شوید بلتا پا گاز پخلی که یلتا خوری یلتا ویده کیگی ها پخلی همو که کارمو که چی زمینه مسایه چی منگه خلا خوش آلی خب مگم پل ماشمان بانیم فکر و نیسی پا تغاره کالی منزله او تو سابق پس کروت او تو آغم پا که و حالا او تو چی خواه توده کیده سرکیده پا آغی من مجامی او تو کولا ده شرم نه چی سوک پیغور رای نکیه چی دی ماشمان جامع بی که یه سر رقم مثلا ورنی یاده پاک ستره او تو کولا پا مغا او تو وش زنه خلق دینو رو تو هر شای چی ورطا مساید ده او تو کهیم نه وای پامپر دزه پا ماشمان پامپر هم چی گوره بیزای بیزای چی نکه چی آقا وقلی پا یو پلاسیک وچی ویسی پا مغا زای مایانا وچی کسافت دانی که وچی گوری بیا اویلی کنچ که ده یا ما پسترگه لیده لی پا دالیس پا یو کنچ که اچه ولیدی کنه سابق چی منکارم دیر و پل ماشمانم ساتلا نسوا زیده لازمانگا زمان منا ماشمان یا نخور زیده یا جوبل که ده نه وستی ویم چی خزت زمینه مسای چی دی سوزیگی ولی سوزیگی ده تنبلی نسوزیگی بی توجیوی نسوزیگی پل ماشمان تا فکر نده
قدر من دوستانو دی تاسو پا نظر دی ماشمان ساتن یوازی دی مور دنده ده کپلار هم باید تر یوه هده مرسته و سره وکړي دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدون کې حیات الله ستانکزی څخه کړې هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنی کارونه می پریخی خپل میرمنی تا نو آغا اکثر وقت چی دا ماشوم سر چوکوی آغای مور یا خوروی
محمد عارف صفای بیا دی حیات الله دی نظر پر خلاف وای چی کپلار لکور سخه بهر کار کوی مور تا هم دی کور دینن طول مسئولیت ور پغاره بی نو زکا ضرور ده چی بچو تا پساتنه که دواره مساوی برخه واخلی
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټولو مسایلو ته رسیدګي کوي خو همدغسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیات مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت ده چې تر هغې وخته پورې خپلو ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتو نه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله ماشومان ځانونه وساتي
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسې هغه ونه نیسئ نجات ورنه کوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وای ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړه انداز یو ده ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي که د خوښه ده که د نه ده خوښه جنګ کوي بغارې وهي پیاله ماتوي شیشه ماتوي منډې وهي هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي باید وګرځي دې خواته منډې کوي خواته منډې کوي دغه کړنې دغه ماتونې دا د ماشوم طبیعت ده
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کېږي چې له امله مري نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي هغه د پیښې مسؤوله وبولي بیا هم استاد عظیمی وایي
د ژوند پیخې مړینې څاکې لویدنې موټر وهنې له بام را خطا کېدنې دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي طبیعي دي او کېږي خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګوري ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې مور په جارو مصروفه وي پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څا کې ولېږي مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و بچی وه خپل زوی وه خپل لور وه د دې خپل سړی وه دا پېښه وسوه ماشوم مړ سه ماشوم زخمی سه ماشوم معیوب سه اوس څه کوی سئ د تاسې دغه فشار راوړنه د تاسې دغه د مور رټنه سپکونه وهنه شکنجه کونه اوس څه به درته مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغان وي او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم روانی کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ
درنو اوردونکو ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو خطر او پیښو باندې نه پوهیږي د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې ساتیري ژړا خندا او هغه څه چې په زړه یې شي هغه ته رسیدل ضرور دي نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي
ازادي راډیو لوونه تروو
یخ لگی بات نہ یار یخ دا پزلار دلتان نیولی دینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پی انتظار میں او سا یار یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تیرا دے دلا وشو در بشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پات وشنا دلوری راگ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ دلننگو پسر می وخ کے وہ چوینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ ست ہل من پلوری نظم
خواهش دو چه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه افغانستان که مداخله تون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نو اوري